دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درن اوریدونکو سلیم شي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د ماشومانو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خبرداري ورکړی دی چې ښایي په افغانستان کې د خوړو کمی لا زیات شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د جدي پښپاګمه په خپل تازه خبره شوی رپورت کې ویلي دی چې اقلیمي حالت یعنی لانینا به د 2025 کال تر فبروري پورې ادامه ولري. لدې کبله به په دې راتلونکي پسرلي کې په افغانستان کې اورښتونه نور هم کم شي او د خوړو کمی به نور هم پسې زیات شي. د یونیسف د اټکل له مخې 4.8 میلیونه خلک به چې د افغانستان د ټولو وګړو 2.3% کېږي په دې ژمي کې د خوړو د سخت کمی سره مخ شي، نو ځکه د 2025 کال د مارچ تر میاشتې پورې بشري مرستو ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو خاص راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا د برملې په ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریجونو کې د ښځو او ماشومانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. خاغلی بنت د جدي د میاشتې په ومه په ایکس پانه کې لیکلي دي چې دای هم د یورما په تایید وایي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي د تحقیقاتو او حساب کتاب لپاره باید مسؤلیتونه ادا شي. یونما ویلی دی چې د نړیوالو قوانینو په اساس نظامیان مکلف دي چې د نظامی او ملکی کسانو توپیر وکړي او هڅه وکړي چې په عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. مګر پاکستان د دسمبر په 16 رسمان تایید کړی دی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایی برید کړی دی، خو ټینګار کړی دی چې برید په هغه دهشتګرو شوه چې پاکستان ته خطر پیښ کړی دی. اما ملګرو ملتونو او د غراز د طالبانو حکومت ویلي دي چې په دغه برید کې د وزیرستاني مهاجرو په شمول ولسی افغانان هم مړه او زخمی شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي دي چې د چین د ترانزیتي اموالو د اورګاډي لمړنۍ جوپه چې د وسپنې زر ټنه کول دي د ایران لارې د افغانستان د هرات د ولایت د روزنک د اورګاډي تمځای ته رسیدلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د دسمبر په 8 د ایکس په شبکه کې لیکلي دي چې د ترانزیتي اورګاډي د لمړنۍ جوپه د چین نه د ایران بندر عباس ته او بیا د هغه ځنه د ایران د وسپنې د پټلۍ د شبکې په وسیله د افغانستان د هرات د ولایت د روزنه اورګاډي د پټلۍ تمځای ته راوړل شوې ده. خاغلی حقشناس ویلي دي چې د ایران او افغانستان ترمنز د هرات د ولایت د خواف د وسپنې د پټلۍ د شبکې په بشپړېدو به افغانستان ته نیوي فرصتونه برابر شي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د هند په خوانه صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 29 کلونو په عمر وفات شوه دی. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
ای پی خبري اژانس په نیوی ډیلی کې د هند د طبي علومو انستیتوت د بیان په حواله ویلي دي چې منموهن سنگ د پنځشنبه په شپه پر 9 بجو او 15 دقیقو په روغتون کې وفات شو. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی ویلي منموهن سنگ د هند په غوره مشرانو کې یو ستر مشر و. مودی په خپل ایکس پانه کې لیکلي منموهن سنگ د هند د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د نوي کلن منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ دوه دورې د هند صدر اعظم و. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په ایکس پانه کې لیکلي د هند یو تر ټولو نامتو زی مرسو. شاغلی کرزی زیاته کړه چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو متحد او دوست و. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د هند د کورنۍ، د هند د حکومت او د هند د ول سره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2014 کال کې کابل ته د سفر په لړ کې د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ویلي و چې د سفر هدف د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو لا پیاوړي کول دي. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د ایران او د روسیې د مطبوعاتي خبرونو په اساس ټاکل شوی دی چې د ایران جمهور رئیس مسعود پزشکیان په راتلونکي میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. ایران تسنیم خبری آژانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی چې پزشکیان به د جنوري په 18 نیټه روسیې ته په سفر ولاړ شي، او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو موافقه لاسلیک شي. لویدیز په ایران او روسیې دواړو باندې سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړې دي. د اسرائیل چارواکي وایي چې د هوایی مدافعي سیستمونو یې د یمن نه د ایران پلوي حوثي ډلې یو توغول شوی توغنده د اسرائیل خاورې ته د رسیدو نه مخکې شنډ کړی دی. د غزې د جګړې د پیل راهیسې په اسرائیلو د یمن د حوثیانو د توغندیو او د ډرون الوتکو بریدونه ادامه لري، او د قرغزستان جمهور رئیس صدر جباروف د دسمبر په 28مه د چین او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو پروژه پرانسته. چین په مرکزی آسیا کې چې روسیا یې د خپل نفوذ لاندې سیمه بولی، د ریل د پټلیو او همداشان د سړکونو د جوړولو لپاره 100 میلیارد ډالر پانګه اچولې ده. جباروف د دې پروژې د پرانستلو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دا پټلۍ به له چین نه قرغزستان، د مرکزی آسیا نورو هیوادونو، ترکیه او د اروپایي اتحادیې سره تجارت ته لاره اواره کړي. زیبا خادم، امریکا، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو دی راپورت چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ باندې د پاکستان هوایی بریدونو ته په اشاره امریکا ژغته ویلي دوی له پاکستان څخه غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بارمل ولسوالۍ هوایی برید تایید کړي او ویلي دي چې د کره شواهدو پر اساس د دوی هوایی ځواکونو عملیات کړي دي. طالبان وایي د پاکستان په برید کې یو 50 تنه ملکیان وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. تفصیل پر بوت کې وایي
د پکتیکا ولایت په بربل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د هوایی برید په تړاو د امریکا د بهرنی چارو وزارت امریکا وکړه د ایمیل لاري ویل چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیان ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت همدا شان ویل چې له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو پاړه ډاډ ترلاسه کړي.
په هغه راپورونو کې چې په هوایی برید کې ماشومان وژل شوی اندېښمن یو، موږ وضعیت ارزو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بریدونه تایید کړي او ویلي چې دا عملیات د پاکستان د امنیتي ځواکونو د کره شواهدو پر بنسټ ترسره شوی دي. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چین د سنوا خبری اژانس ته ویلي چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ کې په دې برید کې یو 50 تنه وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي.
پاکستان ظلم وکړ، ورته چې جین کایس شودونه خواندې ماندې وروشه کړه، خدای په خواشه غون وطني خلک ومیست.
پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د 50 کلیزې په مناسبت په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پاکستان ته خبرداري ورکړې ده.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګم، دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه دې پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په برمل ولسوالۍ د پاکستان لخوا برید ته په خبرګون کې ویلي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته جنایتونه دوام لري.
لسیزې وشوې چې د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د ولسونو د ځپنې او د ځنو کړیو د سیاسي ګټو لپاره هلته د تاوتریخوالي د پارونې او وژنې تګلاره پرله پسې پراخیږي.
د پاکستان پوځ په داسې وخت کې په برمن ولسوالۍ برید کړی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق کابل ته راغلی و او د ورځې په اوږدو کې طالب چارواکو سره په خبرو بوخت و. دا لومړی ځل نه ده چې د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه ترسره کوي. پاکستاني ځواکونو د روان 2023 کال د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي وو. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د خوست په ولایت کې هم هوایي بریدونه کړي وو. وحید فیضی د امریکا غاک
انتظار.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
پدرمونه اوریدونکو، په داسې حال کې چې نړۍ د جنوري په میاشت کې واکته د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستنېدو په تمه ده، تایوان د چین د زیاتېدونکي تیریو سره مخ دی او همدغه راز د متحده ایالاتو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه اندېښمن دی. د امریکا ژغ خبریال ویلیم یانګ له تایپې څخه راپور رالېږلی چې تاسو ته یې پښتو ترجمه وړاندې کیږي.
په داسې حال کې چې چین په تایوان فشارونه زیات کړي دي، په تایوان کې د عسکرونو واخله تر ملکیانو پورې د متحده ایالاتو د نوي ولسمشر سره د یو ناڅرګند راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي. بیجینګ تایوان د چین یو برخه ګڼي او وایي چې د اړتیا په صورت کې به د زور نه کار واخلي. په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایډن په مقرر ډول ویلي که چېرته چین برید وکړو نو امریکا به د تایوان سره مرسته وکړي، خو بیا ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی چې تایوان باید د خپلې دفاع لپاره متحده ایالاتو ته پیسې ورکړي.
زه یو څه اندېښمنه یم ځکه چې دا ستونزمنه ده چې پوه شم ټرمپ څه وایي، هغه مخامخ څه کوي او د پردې تر شا څه کوي. هغه شیان چې موږ یې نشو لیدلی، هغه تل د خپلو او د متحده ایالاتو د ګټو لپاره کار کوي او کنه.
په داسې حال کې چې ټرمپ د چین په وړاندې د سخت دریځ خاوند مارکو روبیو او مایکل والز د کابینې د غړو په توګه ګمارلي، د تایوان په اړه د ټرمپ څرګندونې مهمې دي. د 2023 کال د جولای په میاشت کې د فاکس نیوز سره په امریکا کې ټرمپ داسې ځواب وکړ:
زه نه غواړم هغه څه ووایم چې زه فکر کوم. که زه دې پوښتنې ته ځواب ویم، دا به ما د مذاکراتو په خراب موقعیت کې راولي. موږ په دې وخت کې نه پوهیږو چې آیا هغه واقعا دا کول غواړي، کله چې هغه وایي چې غواړي متحده ایالات یو څه نورم انزوا ته کړي.
د چین دریز د نومبر د ومی د مطبوعاتي غونډې وروسته نور څرګند شوی دی.
چین په کلکه د متحده ایالاتو او تایوان ترمنځ د هر ډول رسمي تعامل مخالفت کوي.
د تایوان ځینې اوسیدونکي فکر کوي چې د ډیموکرات ټاپو ارزښتونه به د متحده ایالاتو او ورته فکر لرونکو هیوادونو سره اړیکې پیاوړي کړي.
ټرمپ غواړي خپل ځان د بایډن نه جلا کړي، نو هغه خپل شخصي نظر لري، خو زه فکر نه کوم چې دا به په متحده ایالاتو کې د تایوان ارزښت راکم کړي او یا به د چین په وړاندې د دفاع په تګلارې اغیزه وکړي.
کارپوهان هم موافق دي چې په راتلونکي ادارې کې د متحده ایالاتو او تایوان په اړیکو کې لوی بدلونونه امکان نه لري.
د سبریخي چې موږ به راتلونکي په اړه ډیر محتاط او پام وکړو، مګر موږ اندېښمن نه یو. په کانګرس کې ډیر قوي دوارخي زملاتړم لرو او دا بتل د تایوان او متحده ایالاتو د اړیکو د دوام لپاره خي.
په داسې حال کې چې تایوان په متحده ایالاتو کې د ترامپ راتلونکي حکومت ته چمتووالی نیسي، چین د مې په میاشت کې د تایوان د ولسمشر لای چینګ ټی د واک واخستو سره د تایوان په شاوخوا کې د تمرینونو او د ساحل ساتونکو یرغلونو سره پوځي فشارونه زیات کړي دي. د چارو شنونکي وایي د تایوان په وړاندې د بیجینګ د تیری کچه ممکنه د تایوان او چین لپاره د ترامپ د حکومت د نو پالیسیو په ارزونې پورې اړه ولري. دا و د ویلیام یانګ د رپورټ په خټوش باړه نسرانه یوسف سي امریکا غاک.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. ملګری ملتونه تخمین کوي چې هر کال په نړۍ کې 410 میلیونه متریک ټنه پلاستیکي کثافات جوړیږي. یو عمده علت یې د پلاستیکي خلطو کارول دي. د امریکا ژغ خبریالي والدیا بار اپوتيري د همدې ستونزې مخنیوي ته کتنه کړې ده.
د ورجینیا ایالت په وینا سیمه کې د ټریس په نوم یو مغازه ده چې د مشتری لپاره هر څه لري، خو د سودا وړلو ته هیڅ شی نه لري، نه خلطی لري، نه کارتنونه، نه بوتلونه. که غواړی څه وپیری نو حتی د غوړو او شامپو پورې باید له کوره یو شی یوسئ چې سودا پکې راوړئ.
The idea to open the store
ما په 2013 کال کې د مغازي لرلو فکر وکړ. د ډیرو کثافات او پلاستیکي ضایعاتو په لیدلو واقعا خوشاله وم، مثلا د قهوې لپاره ګیلاسونه او د سودا وړلو خلطی. متوجه شوم چې هر وړوکی شی باید د بیرته کارولو لپاره ټول شي.
پیر سعود د ټریس مغازه په 2021 کال کې پرانستله او وی د گرین پیس ادارې د معلوماتو د مخینه په امریکا کې د پلاستیک ضایعاتو یوازې شپږ سلنه یې د بیرته کارولو لپاره ټولیږي. مالا هیله مند ده چې د هغې د مغازې په څیر هڅې د دې ستونزې په حل کې یوه وسیله شي.
In the 3 years that we've
د تیرو درې کلونو راهیسې چې زموږ مغازه پرانستل شوې، موږ 20,000 کارتنونه د بیرته کارولو لپاره ټول کړي. یوازې کارتنونه، په دې کې ځینې شیان لکه شامپو چې پلاستیک خلطه ورته نه کارول کېږي هیڅ حساب شوي نه دي.
مشتریان وی د پوره سهولت لرونکو مغازو سره د هغو مغازو توپیر ډیر زیات دی چې د سودا خلطه پکې نه درکې، خو یو ډول د ښه کار تر سره کولو هیڅ درکې.
او یو فیل ګود
ښه احساس ځکه پیدا کوي چې د چاپیریال لپاره یو څه پام کوي. دلته کارکونکي ډیر صمیمي دي او د کار خلک دي. دوی ډیر هڅه کوي چې د ځمکې او چاپیریال لپاره هم یو څه وکړي. دا ښه احساس دی.
د مریلند ایالت په ټاکوما پارک کې یو بل مغازه هم شته چې د سودا د لپاره خلطه نه ورکي او هیڅ کثافت په مغازه کې نه لري. دا د فول فیلډ مغازه ده چې حتی خپل کورنی تولیدات لري. یو تولید یې دا ګولۍ دي چې د مستعمل غوړو جوړ او د هر ډول مینځلو پاکولو لپاره کارول کیږي.
اولی سر خلاص کړه، بیا قطع کړه او په بکی واچو، بیا نو هر څه پاکوي. په دې غرنۍ تیږي او لرګي هم پاکيږي.
سها دا مغازه څلور کاله مخکې پرانستلې او وی دا مهمه نه ده چې په څومره لږه اندازه د ضایعاتو مخه نیول کیږي، خو د مشتریانو د پام وړ کار دی.
که وزنی کار چې دوی غواړي وکړي لکه د سکلو نلکې راټولې کړي، نو دوی په کال کې لږ تر لږه 1500 د سکاک نلکې خوندي کوي. زموږ هیله دا ده چې خلک هر ځای وي خو چې د شیانو د ضایع کېدو مخه ونیسي.
د امریکا د عامه ګټو څیړنیز ګروپ په نوم د آگاهۍ ادارې د معلوماتو په اساس په امریکا کې 1310 مغازې شته چې د صفر ضایعاتو په نوم فعالیت لري او دا مغازې مخ په ډیری دودي. نیمې هیڅ د سودا لپاره خلطې نه لري او ځینې نورې مغازې داسې شیان پلوري چې په خلطو کې دا چولو اړتیا ورته نشته.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پېښور کې د غالیو د وینځلو، وچولو او منظمولو دولس کارخونه چې د لسکونو افغانانو د عاید لویه سرچینه ده، په دې وروستیو کې د غالیو د نشتوالي له کبله د سوداګرو کاروبار ته زیان رسولی او ډېری کارګر وزګار شوي دي. مسؤلین وایي پر کرښه د ګمرکي لوړو مالیاتو له کبله غالۍ پاکستان ته نه راځي. په دې هکله پام وکړئ د مسکا صاحبۍ راپورته.
د غالۍ وینځلو او منظمولو دولس کارخونې د پېښور نشاط مل سیمه کې د شاوخوا 3 کلونو راهیسې فعال دي. د کارخونې یو مشر وایي د 15 میاشتو راهیسې د غالیو د نشتوالي له کبله یې کاروبار په ټپه ولاړ دی.
مال 15 میاشتو نه راځي، زموږ کاروبار بندېږي. دلته نه دا اکسپورټ کیږي بهر ملک ته. د دې خام مال چې دی پاکستان نه ځي، د دې خام مال پاکستان افغانستان ته ځي او افغانستان کې صرف جوړیږي او بیا دلته فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دا فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دلته 99% ایکسپورټ کیږي، پاکستان کې نه استعمالیږي. دا ګران شی دی. دا دلته هر څوک استاس کور کې یوز نشته د خپل کور کې مشینی قالین دي دا څوک یوز نه پاکستان حکومت ته فائدې لري پاکستان ته فائدې لیکن دا بیا هم دا پنځم میاش کې ناراضي هر یو د کال کې د هر سره کېږي سلور میاش پنځم میاش دا کسٹم ګران کول یا کرایه ګران کول لپاره بندوي دي کې تبا څوک کې زمونږ غریبانان دلای والا وینزل والا او قالین اخستون کې خرڅون والا
دغه کارخونه د لزګونو کارګرانو د ګټې یوازینی سرچینه ده
په دغه کارخانو کې چې څو میاشتې وړاندې لزګونه کاریګر د غالیو په منظمولو او وینځلو بوخت وو اوس په تش ډاګ بدل شوی او د کارګرانو شمیر د نشت برابر دی
د کارخونو ته له افغانستان هم ځوانان د کار لپاره راتلل څو افغانستان کې میشتو خپل کورنیو ته پیسې ولېږي
چیل نپر توپن نپر کار میکرد پیش ما حالا فعلا همین پنج ماه میشه همینجا کاروبار نیست همینجا یک 25-30 نفر بود اونا کلش جواب دادم کلش همینجا حال کار میکنه یک دو نفر 30 نفر چاک دارد دیگه بیکار شدم همینجا قالن نمیاد درخم مال نمیاد همین خاطر بیکاری هر کارخانه اینجا 20 نفر 25 نفر کار میکرد حال کلش بیروزگاری هست اونا جواب دادم
به خاطر کار غریبی آمدم افغانستان کار نیست دیگه نیست غریبی نیست مشکلات زیاد هست دیگه امن جامدم یگان تقریبا کار کنم به خانه رای کنم دیگه شهر پرده غریبی ماشوا والا پیشتر کار میکنم تقریبا 3000 ماش ما بود دیگه فلحال علی تقریبا 5 ماه میشه بیکار هستم دیگه کار غریبی نیست حال من خودم حیران هستم که امنجا خانه ما کرایه است خانه ما کرایه است اما کرایه خود پورا کنم خودم بخورم یا فامیلم روان کنم بیخی حیران ماندم چراقم کنم چراقم نکنم بیخی همین مشکلات است دیگه
د غالی وینزلو د کاروبار سره د بلیچو یو کارخونه هم ځانمنه شوی
دی کالین وینز شوشت کوي هغه زمونږ نه کیمیکل وړي پاغه باندې چې کم دی شوش کی هر کارخانه کې کم سے کم 20-20 چل کسان کار کوي اوس موجوده تقریبا 15 میاشتو شوی چې وی نن راځي سبا راځي اوس مثلا پته نشته چې سوا جن نه راځي خدای سره سره د څنګه ردی کار باندې سر پر د زمونږ په کار باندې ما سر پر وته لکه دې سره کالین راشي بیا به دې زمونږ نه مواد بوزي هغه باندې دا یوز کیږي اوس دا تقریبا زمونږ 15 میاشتو شوی چې مونږ سره لکه کار نشته
د غالیو د ترانسپورټ یو مشر محمد اغا امریکا غږ ته وویل چې تورخم کې په هر غالی د متر پر سر 2000 کلدارې ګمرکي مالیه لګول شوې چې دا ډول د هر لارې پر سر 1.5 بلیارد روپۍ لګښت راځي وایي مخکې به یې 3000 لکه کلدارې ورکولې خو اوس مالیه څو چنده زیاته شوې نو ځکه مال نه راځي محمد اغا زیاتوي چې 2 لارې په 2 ورځو کې به دې غاړې ته ورسیږي مسکا ساپۍ امریکا غږ پیښور
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو
او د پاکستان په غاڼو سیمو کې د پولیو زیت واکسین کمپاین د 2023 کال د دسمبر په وروستي اونۍ کې پیل شوی و چارواکي وایي د دې کمپاین لالارې په خیبر پښتونخوا کې د 15 لک څخه تباندی 15 لک پورې ماشومان واکسین سیوي نور تفصیل د مسکا سپی پر بوت کې وایي
پولیو یا د ګزن ناروغي چې درملنه نه لري او ماشومان ټول عمر د مازورې سره مخ کوي د پولیو د مخنیوي لپاره په پاکستان کې د کال ورستۍ کمپاین بشپړ شوې د پولیو کمپاین چارواکي وایي په دې کمپاین کې په خیبر پختونخوا کې 90% ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوې چې په دغو کې شاوخوا 300,000 افغان ماشومان دي
ما خپل ماشوم مولوی جی هسپتال ته راوستو اوم دل لپاره چې پولیو کتره ورته ورکړی شي ځکه چې انسان دې سبا دې تا چې ورنکی نو ماشوم مازور کې دیم شي دا یو ډیر ښه هغه وی چې ورکړی شي ماشوم لپاره، ځکه سبا انسان دی عمده سے معذور یا بل سے بیماریاں پی کیږي نه نه خدي چې اوس نو ورکی مونږ هر ټایم بای ټایم ماشوم لپاره دا کترې ورکو.
ماشومان کم چې د پنځو کالو نه کم او اته لکه پنځه شپېته او اوه سوا پنځه پنځوس، دا زموږ ایڈمنسٹریٹیو ټارګیټ و چې دی کې گیسټم راځي اسکول ګوئنگ چلډرن آل یو ځای ربل ځای نه ټول ایڈمنسٹریٹیو، خو که زموږ د هاؤس هولډ ټارګیټ تاسو یادوي نو دغه اوه اوه لکه درې شپېته او تقریبا شپږ سوا، دا زموږ د هاؤس هولډ ټارګیټ. کم چې مونږ ایڈمنسٹریٹر ټارګیټ سل د یو سل 3% اچیو کړی دی، مونږ سره د پنځو کالو نه کم چې کم ماشومان دي په پیښور کې افغان ریفیوجیز، زمونږ رونه تقریبا یو لک ماشومان راونډ اباؤټ دا مونږ ویکسینیټ کوو، واکسین ورکوو.
ډاکټر فیروز شاه وایي د پولیو واکسین سره د یو شمیر کورنیو د مخالفت له امله دا کمپاین سل فیصده نشي پلي کېدی.
اوس ډیمانډ بیس ریفیوزل دی، ډیمانډ داسې عجیبه ډیمانډ و چې مال بجلی راواله، مال ګیس راواله، ماته داسې لایک ماته سړک جوړ کا. اوس کم چې د پولیو سره دوی ریلیټ کوي، دوی ذهن کې دا وي چې پولیو نه انکار د هر څه حل دی، حالانکه دا یو ځانلې ډیپارټمنټ دی، یو ځانلې سیز دی. ځینې پکې دی مذهب طرف ته دي چې دا مثال په تور باندې نسبندې طرف ته او د بچو د نیش طرف ته ډېر اخته بوزي. ځینې پکې داسې مونږ وایو چې هغې ته کله کله مو ته ډایرکټ ریفیوزل یا داسې یو نوم ورکو چې یاره بس زما زړه نه غواړي زه نه ورکوم، او ایون دی کې دومره سخت ریفیوزل هم راشي چې کله کله به کې ماشوم خپل رو باسي که تاسو په ما زور کوئ نو زه دا ماشوم به ختم کوم خو لکه ورکوم نه، دې پورې ریفیوزل موږ سره لاړ شي.
په دې کمپاین کې پر واکسیناتورانو بریدونه هم شوي. چارواکي وایي دا ډول بریدونه واکسیناتوران هم له ویرې سره مخ کوي.
موږ خو بار بار ورته یو پلان ورکو، خو بغیر سره سره داسې پیښې وشي چې هغې کم از کم د ورکرانو په ذهن کې یو یره کینولې ده، او د هغې د وجې نه هغه ښه طریقې سره هغوی ښه خپل افیشنټ طریقې سره کله کله کار ونه کړی شي، ځکه چې ذهن کې خامخا یره وي انسانان دي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د دیسمبر 15مه د عیسایت تر ټولو مهم سپیشلی ورځ ده. 2000 کال د مخه د عیسی مسیح د زیږیدنې یادونه د عیسایانو لخوا د خدای او د نجات ورکوونکي او د نړۍ رڼا کولو په توګه د هغه درناوی کیږي. د عیسی د زیږون اصلي نیټه معلومه نه ده، او د دسمبر 15مه د عیسی د زیږون نیټه ټاکلو دقیق اصل نه څرګند دی. خو دا نیټه په جمی کې راځي او د نړۍ د ډیرو پخوانی خلکو لپاره د جمی د رڼا له منځه تللو نه د راتلونکي پسرلي د اوږدو ورځو په لور د طبیعت د نوي کولو د جمنی سمبول وو. او لکه څنګه چې عیسایان باور لري چې عیسی د نړۍ لپاره رڼا ده، دا د ابتدایي عیسایانو لپاره منطقي ښکاري چې دا د عیسی د زیږون د لمانځلو لپاره مناسب وخت وګڼي. د 2020 کال څخه وروسته د دسمبر 15مه په تدریجي ډول د عیسی د زیږون نیټه ومنل شو، او ډیر زر عیسائی لیکوالانو د نور د بیا زیږون او د خدای د زوی د زیږون ترمنځ اړیکه پیل کړه. خو د دې هر څه سره د کریسمس ورځ د امید، مینې، سولې او خوښۍ پیغام دی. دا یو نړیواله موضوع ده چې د نورو عقیده لرونکو او یا د هغوی لپاره چې هیڅ عقیده نه لري د ټولو انسانانو لپاره نړیوال غږ بیا تاییدوي چې موږ باید یو بل ته پاملرنه وکړو، یو بل ته وګورو او د یو بل سره مینه وکړو. همدغه ډول د کریسمس د ورځې د عیسایانو د وینا او عمل په واسطه د ټولو انسانانو لپاره د سولې او امنیت پیغام، د خیرات، خوښۍ او امید خپرول دي. د کریسمس ورځ د کورنۍ، ملګرو او ګاونډیانو لپاره د مینې او ستاینې ښودلو وخت دی، او د ټولو خلکو سره د مهربانۍ او سخاوت سره چلند کولو وخت دی. ولسمشر جو بایدن د دسمبر په پیل کې د کریسمس په اونۍ کې د څراغ لګولو په وخت وویل چې دا زموږ لپاره یو مقدسه شپه ده. هغه وویل چې زما هیله ستاسو او د ملت لپاره اوس او تل دا ده چې موږ د ازادۍ او مینې، مهربانۍ او شفقت او شرافت رڼا ته دوام ورکړو. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سر مقاله و چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.
چې زموږ خبرونه اوري.